درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمه یو چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. هر کله وایم په دې خبرونه کې اوري چې ولس په شرغنی وای د ګمرکونو په چارو کې د مداخلو پر مخنیوي کار کوي. د هلمند په نادالی کې د عملیاتو له بیا درېدو او په دې اړه د شکایتونو په اړه هم راپور لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو دوی یې په اړه اندېښنه نه لري. د امریکا ولسمشر پر سوریه د توغندیو د حملې خبرداری ورکړی دی او نن د الجیریا یو نظامي الوتکه لویدلې او پکې 101 مسافر وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د سولې پروسه پیچلې ده، خو په دې برخه کې د طالبانو چپ پاتې کېدل دوی سولې ته هیله من کړي دي. پیری مایودون د چهارشنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې د ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې دا چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلي، دوی یې په اړه اندېښنه نه لري. ښاغلی پیری مایودون وویل
The absence of response by the Taliban is not
دی وای د سولې غشتنې ته د طالبانو د عکس العمل نشټوالی د تردید په معنا نه دی. شاید په دې معنا وي چې په خپل کې سره ور باندې بحث کوي چې د سولې دغه پلان ته څه ډول ځواب وایي، نو موږ د ځواب د نشټوالی په اړه دومره اندېښنه نه لرو. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد هم د یاد دیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې د وړاندیز په اړه مشورې روانې او شایي په مناسب وخت کې مثبت ځواب ورکړي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو په خبر ورکوي. په دې نښته کې دوه افغان امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د المار ولسوال محمد صالح سالینن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پرون ماښام د دې ولسوالۍ په مرکز کې وسوه. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د المار ولسوالۍ پر ودانۍ راکټونه وشتل. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش هم پر المار ولسوالۍ د طالبانو حمله تایید کړې او وایي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د طالبانو حمله پر شا وتنبوي او ورته تلفات واړوي. د ښاغلي یورش په وینا په دې نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نیوزیلند لوی څارنوال ډیوډ پارکر نن اعلان وکړ چې د هیواد حکومت په افغانستان کې په هغو نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو ارزونه کوي چې په 2010 کال کې د نیوزیلند ځواکونو برخه پکښې لرله. رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د نیوزیلند حکومت په بغلان ولایت کې د دې هیواد د هغو نظامی عملیاتو ارزونه کوي چې پکښې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په 2010 کال کې د دوه عملیاتو په اړه هغه مهال د نیوزیلند په خلکو کې دا موضوع توده شوه چې دوه خبریالانو په خپل کتاب کې ادعا وکړه چې د امریکایي نیوزیلند او افغان نظامی عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان په شمال کې شپږ ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. د ناتو په مشرۍ نړیوال امنیتي ځواکونو هغه مهال د دې پیښې په اړه پلټنې کړې وې او ویلي وو چې ملکي تلفات شاید د وسلو په سیستم کې د احتمالي خرابۍ له کبله رامنځته شوي وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیې چمتو سه ځکه توغندي به د روان وي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ته باید په ګازو د وژونکو حیوان ملګرتیا ونه کړې چې خپل خلک وژني او له دې کار خوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پسکوف له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د توغندیو حملې نه کوي. دیمیتری پسکوف وویل چې داسې حملې شایي په منځني ختیځ کې بې ثباتي رامنځته کړي. ده وویل دی وایي لکه مخکې موږ هیله لرو چې ټول لورې له نورو اقداماتو ډډه وکړي. لومړی هغه اقدامات چې د پارېدو لامل یې غیر حقیقي دی او بل دا چې په سیمه کې له مخکې ګډوډ وضعیت نور هم خرابوي.
د کرملین ویان نن همداراز د نورو روسي چارواکو له هغو خبرو سره په همغږۍ څرګندونه وکړه چې امریکا ته یې خبرداری ورکړی چې د سوریې په دوما کې د کیمیاوي حملو په عکس العمل کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو هوایي حملې نه کوي. امریکا او یو شمیر متحدانو یې پر دې غور کاوه چې آیا د کیمیاوي حملو په عکس العمل کې پر سوریه حملې وکړي که نه. طبي ادارو ویلي وو چې د اپریل په 1 په دوما کې کیمیاوي حملې ګڼ شمیر کسان وژل. نن د الجیریا یوه نظامي الوتکه لویدلې او پکښې یو سلو یو اتیا مسافر ووژل سول. په دې الوتکه کې نظامي پرسونل سپاره وو چې نن د الجزایر بوفریق هوایي ډګر ته نږدې ولویده. په وژل سوي کې د پولیساریو جبهې شپږویشت غړي هم شامل دي چې د لویدیځې سهارا لپاره له مراکش خپلواکي غواړي. الجزایر د دغو جلا غوښتونکو ملاتړ کوي. د تلویزیون راپور له مخې د پیښې له ځایه دود پورته کیږي. د الجزایر د دولتي خبري اژانس ویلي چې دغه نظامي ترانسپورت الوتکه وروسته څو شېبې له پورته کېدو ولویده. د پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم سوی. او د روسیې په ختیځ ښار خبروفسک کې یو هلیکوپتر لویدلې او شپږ کسان پکې مړه سوي دي. د خبروفسک کرای سیمه ییز حکومت وویل چې ام آی اته هلیکوپتر د ځایي هوایي شرکت فوستوک لخوا اداره کېده او نن لویدلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 او په لوړ شارونو کې په اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې په صورت کې طالبانو ته اسانتیاوي برابروي. ولسمشر غني وایي د ګمرکونو په چارو کې د مداخلو پر مخنیوي کار کوي. د هلمند په نادعلي کې د عملیاتو له بیا بیا درېدو شکایتونه کیږي خو امنیتي چارواکي وایي
خپل عملیات نه درلود. موږ عملیات نورمال دوام لري او دا به دوام وکړي انشاءالله. تاسو به شاید اوسېږئ چې دایمي کوسې به ځای په ځای کړو.
د قانون وزارت وای پر ټاپی پروژې له محل ویش سره سم کار کیږي. د دې ځین نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي چارواکو د مخنیوي پر وی طرحې کار کوي. ولسمشر غنی پرون سه شنبه په خوست کې د مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب وویل تر هغه چې بندرونه له سیاسي مداخلو خوندي نشي پرانستل ګټنه لري. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د دوشنبه ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ځوانانو او مدني فعالانو سره په ناسته کې ویل چې د هیواد په ګمرکاتو کې د سیاسي او ولایتي دستګاو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یوه اساسي طرحه تر کار لاندې نیولې چې په درې اونیو کې به یې کارونه سرته ورسیږي. د ویل غواړي د افغانستان ټولې ترانزیټي لارې غیر سیاسي شي او په سوداګریزو مسایلو کې سیاست داخل نشي. ولسمشر وویل داسې ترانزیټي لارې چې یوه ورځ خلاص او ورځې وتړل شي افغانانو لپاره ګټه نه لري.
غلام خان تر سره ژمنه ده چې رسمي ترانزیت باندې به بدلي یوه طرحه د اساسي د ګمرکاتو لاس لاندې ګمرکات کې به هیڅ ولایتي دستګاه هیڅ سیاسي دستګاه مداخله وکړي. درې هفتې ما په کار چې دا طرحه نهایي کړم او بیا یې پول امکانات برابر کړم.
افغان ولسمشر خزو ته په خوست ښار کې د دوی د پارک د سپارلو په باب وویل چې د پارک د انتقال ټول اسناد د خزو ریاست ته وسپارل شول او په دې پارک کې به یوازې او یوازې متشبس خزی فعالیت ولري. د خوست د متون بابا د غونډیو د سلسله په اړه چې شنې او ځنګلي ساحې دي وویل چې د خوست سرور سوه کاله راتلونکی د سرورو کسانو د خوشحالولو لپاره نشي قربانولی. ولسمشر خوست والي ته لارښوونه وکړه هر څوک چې د دې غونډیو د لاندې کولو هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي.
تپه د خوست د ولس ده. خوست سرور سوه راتلونکی د څلور نفرو د پاره قرباني کوي. هر څوک چې مخه کې درېږي سرنوالې محکمې ته.
ولس مشر ول په خوست کې خلک په اداره کې اصلاحات غواړي، نو دل خلکو غوښتل چې د کار لپاره یو ګډ کمیسیون وټاکي او خپلې طرحې د په دی بابر سره شریکې کړي چې په دوو میاشتو کې عملي کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه د خوست د ادارې هغه رئیسان او مسؤلین چې د څلورو کلونو زیاته موده یې تېره کړې هغوی به تبدیل شي. نوموړي په خوست کې د بیلابیلو قشرونو څخه د یوې 150 کسیزې شورا د جوړېدو وړاندیز تایید کړ او له فعالانو یې وغوښتل چې شورا د تشکیل کړي چې په هرو دریو میاشتو کې ولسمشر سره کتنې ولري.
150
افغان ولسمشر د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره خوست ته د دویمې درجې تشکیلات او امکانات ورکړي. ولسمشر هیله وکړه چې خوست به نه یوازې د افغانستان په کچه بلکې د سیمې د هیوادونو په کچه په یو وتلي ښار او ولایت تبدیل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي په دې اندېښنه نه لري چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونو ته طالبانو تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی. پیری مایو دون د چهارشنبې په ورځ، یعنی نن، په کابل کې د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې د ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د سولې پروسه پیچلې ده، خو په دې برخه کې د طالبانو چوپ پاتې کېدل دوی سولې ته هله من کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی هغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی چې دې ډلې ته یې د سولې په باب کړی وو. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي تر دې دمه د افغان حکومت د سولې وړاندیز په اړه د طالبانو چوپ پاتې کېدل د مثبت تحرک د پیل معنی ورکوي. پیری مایدون وایي اروپایي ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره شي څو د ستونزو حل ته معقوله لار وموندل شي. ښاغلی مایدون چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې د ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې، وویل سولې وروسته هڅو هیله من کړی دی.
وی هاف پریسایسلی سجستد ذات طالبان شوډ سیریوسلی کنسیدر.
دوی وایي مونږ په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې وړاندیز جدي ونیسي، او زه باید دا ووایم چې په دې اړه د طالبانو له لوري د ځواب نه موجودیت د رد په معنا نشي کېدی، او دا معنا هم ورکولی شي چې ښایي دوی د ځواب لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي او مونږ د دوی د نه ځواب په اړه دومره اندېښنه هم نه لرو. د اروپایي ټولنې سفیر د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې ډیالوګ ته بیا په خپلو خبرو کې ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې داسې چاپیریال چې د ټولو نظریات ته پکې ترناوی وشي باید رامنځته شي. د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ د ډیالوګ په کابل کې اروپایي ټولنې له لوري رابلل شوی و. دغه ډیالوګ ته د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد شفیق ګلاغا شیرزي بیا د یوې داسې بې طرفه شورا د رامنځته کېدو خبره وکړه چې په باور یې کولی شي د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. افغان حکومت د کابل پروسې په دوه مناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نه هم د رد او نه د تایید ځواب ورکړی. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد بیا د یار ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ مشورې روانې دي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابو په دې باندې مشورې کوي او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په حق باندې رامنځته شي. د افغانستان شرایط ته په ګټو باندې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان ملت له دې جګړې نه ځوریږي، موږ به هیله لرو چې ډېر ژر وکولی شي د طالبان اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت همدغه پیشنهاد ته ځواب وایي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د سولې علي شورا د سولې په ټینګښت کې د اروپایي ټولنې په ګډون د ټولو بهرنیو او کورنیو اړخونو له هڅو هرکلی کوي، خو افغانان باید د سولې لپاره ټول په یوه واحد دریس کې ودرېږي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی، خو چارواکي او همداراز د چارو کتونکي لا هم خوشبینه دي چې وسلوال طالبان به بالاخره دغه پیشنهادونو ته مثبت ځواب ووایي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که د دولت وسلوال مخالفان سولې ته حاضر شي آسانچاوي به ورته برابر کړي، خو که جګړه د حل لاره بولي نو په وړاندې به یې مبارزه وکوي. د دغه وزارت د ویاند د دفتر سرپرست محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
یوه ورځ وروسته له هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د غلام خان بندر د غیر سیاسي کېدو غوښتنه وکړه، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له دغه بندر څخه په ښې اقتصادي استفادې سره کېدی شي له پاکستان سره صادرات او واردات زیات شي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو لپاره د پام وړ اقتصادي اهمیت لري.
زموک را کاوت د کرسی د اغاری سره عام پیوړی کیږي. د کرسی غاری ته کوم چې می پرتی دی ولایتونه دي، دوی هم حاصل کیږي چې پنګونه دی ورو کی موږ ته دی طرفدار شي د بندر پران سلسی. زموک وختن د افغان حکومت او د پاکستان حکومت څخه دا دی چې ډیر تفصیلات ایجاد کړي.
غلام خان بندر لشاوخوا څلورو کلونو وروسته تیره میاشت بیرته پرانستل شو، خو افغان حکومت په بندر کې د تاسیساتو د بیا رغونې په هدف یاد بندر وتاړو. غلام خان بندر د پاکستان کراچۍ بندر ته د تورخم او سپین بولدک د بندرونو په پرتله له 200 کیلومتره په لنډ واټن کې پروت دی، خو تل د افغان سوداګرو یو شکایت دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اختلافاتو او ناندریو د دغه بندر په فعالیتونو او سوداګرۍ ناوړه سیوری غوړولی او حتی ځینې وخت یې د تړل کېدو لامل هم ګرځېدلی.
د غلام خان بندر د پاره مو د یوسف خان زادران راپور واوریدو. او د چې د افغانستان دفاع وزارت وایي که د دولت وسلوال مخالفان سولې ته حاضر شي نو اسانتیاوې ورته برابروي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور چمتو دی.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د هغو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي په جګړه کې کلونه تجربه لري او کولای سي جګړه پر مخ یوسي، وایي چې حکومت د سولې دروازې خلاصې کړې خو که څوک جګړې ته ترجیح ورکوي چمتو دي ورسره وجنګیږي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد ردمنیش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال مخالفان سوله کوي چمتو دي چې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
هغه کسان چې جنګ کوي رښتیا هم د جنګ په مقابل کې د موږ غبرګون دی چې د خپل خلکو نه، د خپل وطن نه، د خپل جغرافیا نه باید دفاع وکړو. دا د ملي اردو رسالت دی. نو هر چا چې جنګ نه کوي موږ د هغوی تحرکاتو ته د صلح په باره کې موږ استقبال وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دوی په افغانستان کې له کلونو راهیسې جنګي تجربې زده کړې لسیزې څه چې پیړۍ هم پرې جنګېدای سي. ذبیح الله مجاهد د افغان حکومت له لورې دوی ته د سولې په اړه له وروستي وړاندیز د پوښتنې په ځواب کې له څه ویلو ډډه کړې، خو یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې دوی د سولې په اړه له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل روسیه په دویم کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا د حکومت له لوري د سولې په وړاندیز ټینګار کوي. د دغه شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیزونه د افغان حکومت نه بلکې د ټول افغان ولس وړاندیزونه دي، نو ځکه طالبانو ته پکار ده چې مثبت ځواب ورته ووایي.
چې که چیرې هغوی افغان ده او په خپله تصمیم نیسي، خو راشي د دې خلکو غږ چې هغه یې د سولې پیشنهاد ده هغوی ته لبیک ووایي او ژر تر ژره دولت سره د مذاکرات د پیل کېدو لپاره تصمیم ونیسي.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تجربو ثابته کړې چې جګړه د حل لاره نه ده بلکې د ستونزو د حل یوازینۍ لاره د سولې خبرې دي. د دغه جرګې غړي صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تاریخو نو خاص کرد امریکانه خبردار چې په جنگ باندې د ملک نور هم ته وای راځي. ښه خبردار چې هغه ملکونه چې اوس په جنگ کې داخل دي هغه سره مستقیما خبره وکړي د افغانستان د اوسنۍ کشالې د حل لپاره د شریکو حل لار پیدا کړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړي چې له هر ممکنه لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند په نادالی ولسوالی کې عملیات ولې بیا ځنډی شي؟ د هلمند د پولیسو مسؤلان وایي هر ځل پیل شوي عملیات د کم تشکیل په خاطر دریږي، خو دا ځل به تر هغو پورې روان وي چې ټولې سیمې تر دولتي کنټرول لاندې راځي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور واوري.
سره لدی چې د نادلی د عملیاتو د پیل نه شاوخوا څلور میاشتې وړي، خو د دغه عملیاتو په هر ځل پیل کې یوازې څو پوستې ځپځای کېږي او بیا د نامعلومو دلایلو له مخې درېږي. که څه هم د دې ښکاره او رسمي ثبوت نشته، خو ویل کېږي کله کله د جنګ په لومړیو کرښو کې د عملیاتو پر مهال د یو شمېر قمندانانو ترمنځ په خپل منځي لفظي او عادي شخړو باندې هم عملیات په ټپه ودرېږي او د بیا پیل دپاره څوک زړه نښه کوي. په هلمند کې د پولیسو د 515 بوس زون قمندان غلام داود ترخیل وای پخوا تر دې عملیات په دوه دلیله کله پیل او کله هم درېدله. جنرال ترخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لومړی دلیل یې د پولیسو او ځواکونو کم تشکیل و او بلې هم ملکي کسانو ته د ځاني او مالي زیان مخنیوی و.
زموږ پرسنل آماده سوی ده او نور هم آماده کېږي. په دا یو دوه درې هفتو کې مطلب د ټول تجهیزاتو سره مکمل له ډېر ښه مربوي تجهیزاتو باندې سنبال دي او دوی به خپل وظیفو تشکیل هماغه تشکیل مو خپل وړاندیزونه کړي دي. وړاندیزونه تروس په مجلسي خو دا تشکیلات په رابطه ووایم سې هغه د مجلسي خپل عملیات نه درلود. موږ عملیات نورمال دوام لري او دا به دوام وکړي انشاءالله. تاسو به شاید اوسېږي چې ډېر زر به دغه نږدې ساحې لشکرګاه چې دا ته تصفیه ولادت موږ وکړو دا ساحې به د دښمن د وجود موږ پاک کړو، دایمي پوستې به ځای په ځای کړو او خلک به انشاءالله له دغه ظلم نه سې قرباني دښمن لخوا نه کېدنه به وژغورو.
ترخیر ول دا ځل عملیات چې نصرت نومېږي د تیرو عملیاتو سره چې د خالد په نامه ول فرق کوي او هغه سیمې به ساتي چې نیول کېږي. په خواتر دی په نادالی مارجې ګریشک او ګرمشیر ورسولۍ کې ډېر ځله افغان ځواکونو عملیات کول او د شپې لخوا یې بیرته سیمې وسلوالتو پرېښودلې چې دغه کار د خلکو عادي ژوند د ستونو سره مخامخ کړی و. د نادالی اوسېدونکي وایي دولت او وسلوال طالبان دی په دواړو په سیمو کې جنګ نه کوي چې ګڼ میاشتې وي او یا د جنګونو له امله د خلکو عادي ژوند او کاروبار ته زیان رسېږي. د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی زین الله ستنګزی وایي که په ګڼمیشتو سیمو کې د عملیاتو پر مهال جنګ وشي د خلکو ژوند د ستونزو سره مخامخ کېږي.
د نادالی خلک په مجموع کې ټول ولسونه غواړي چې په دې ساحه کې د شکیل غواړي چې هلته ګڼمیشته خلک پرته دي جنګ دي نه کوي. هغوی پوهېږي چې موږ دلته مقامت کولی شو که نه شو کولی. یعنې د وشد تعبیر سره چې د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیول شوي، هغوی ته د مالي زیانونو مخه نیول شوي، دغسې پرېکړه دي وشي. یعنې دا دواړه خلک چې دلته عملیات کوي جنګ کوي سره، هغه دواړه افغانان دي، هغوی د دې خلکو باندې زړه وسوځي.
د نادالی د روانو عملیاتو پر مهال د جنګ دواړه غړې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر نور کوي. په هلمند کې د پولیسو د 515 بوس زون کمانډان جنرال داوود ترخیل وای په تیرو څلورو ورځو کې نږدې 40 وسلوال وژلي او تر دې ډېرې ژوبل کړي دي. د طالبانو ویان کړه سوب احمدی بیا رسنیو ته پاستول سو پیغامونه کوي دي چې د هلمند په واشیر ګریشک او نادالی ولسوالیو کې د افغان سرتیرو ګڼ شمېر د ماینونو په چاودنو او مخامخ جګړو کې وژلي دي، خو بیرته دواړه غاړي د یو او بل خبرونه نه مني. محمد الاستای د ازادي رادیو
هلمن. افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې چارې به په افغانستان کې له ټاکل شوي مهال ویش سره سم پر مخ بیول شي. افغان چارواکو دا ډاډ وروسته له دې ورکړل چې ترکمنستان هیله ښکاره کړې چې په افغانستان کې د دې پروژې کارونه له پروګرام سره سم پر مخ یوړل شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت په افغان خاوره کې د ټاپي پروژې د کارونو په اړه د ترکمنستان هغه اندېښنه پر ځای نه ګڼي چې ویلي دي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه سست روان دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د یادې پروژې پروګرامونه په منظمه توګه د پلي کېدو په حال کې دي.
دا واضح بالکل مونږ راته وو تګلارې په بنیاد پر مخ روانه ده. په مقابل کې خنډونه نشته. هغه یو یې هغه تخنیکي برخه ده لکه د کیچنګ دی یا میپنګ دی یا نقشه ده یا هغه د ځمکو مسله ده. هغه ټول موارد په پام کې دي او هغه د تګلارې په بنیاد باندې عملي کېږي.
ښاغلي مطفی وویل دا د څلورو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه ګډه اقتصادي پروژه ده او د چارو په څارلو کې څلور واړه هیوادونه ونډه لري. په تازه شپو ورځو کې د ترکمنستان چارواکو هیله ښودلې چې د افغانستان په خاوره کې باید د ټاپي د پروژې چارې له ټاکلي پروګرام سره سمې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان لخوا له شوو ژمنو سره سمې پلې شي. خو د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د یادې پروژې د پلي کولو لپاره د هیواد د امنیتي ارګانونو په ګډون څو وزارتونه ګمارل شوي چې په دې برخه کې هڅې تیزې کړي. د ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته لیږدوي. د دغه پروژې نلیکا له ترکمنستان تر هندوستان پورې سکم 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. په افغانستان کې یاده پروژه د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هندوستان د ولسمشر د مرستیال لخوا د هرات ولایت په تورغونډۍ بندر کې پرانستل شوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي د ټاپي د پروژې د چارو د نظارت لپاره د ترکمنستاني متخصصینو یو ځانګړی دفتر فعال شوی چې په دې برخه کې د پرمختګونو راپور په منظمه توګه په پروژه کې شاملو هیوادونو ته ورکوي. ښاغلی جیلانی په دې برخه کې د شو پرمختګونو په اړه آزادي راډیو ته وویل:
کارهایی هست که کمتر به دید
میخورد. زمین دو بل زن کارونه دی چه پسترگو نلیدل کیگی، لکه دزمک سروه، لیزری هوایی سروه، ده خور پیجندنه و مین پاکی، دا طول ده اجرا په حال کی دی. د دغه مرحله لپای تر رسیدو سرسم به ده کندل و چار پیل شی. ده چارو پوهان تینگار کوی چه افغانستان باید پر ځان د سیمه ایز او نړیوال اعتبار د زیاتولو په خاطر هڅه وکړي چې دغه پروژه په بریالیتوب سره پلی کړي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: د امریکا ولسمشر یو وار بیا روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د امریکایي توغندو حملې ته ځان تیار کړي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف یو پر امریکا شخ کړی چې پر سوریه دې پوځي حمله نه کوي. پیسکوف وویل چې داسې کار په منځني ختیځ کې بېساري بېثباتي رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ څو شېبې مخکې پر ټویټر ولیکل: روسیه تیاره سه، ځکه میزایل به در وخوځېږي. ټرمپ روسیه ته په دغه ټویټ کې لیکلي: تاسو باید له داسې ځناور سره چې په ګاز قتلونه کوي او د خپلو خلکو له وژلو خوند اخلي ملګرتیا نه وای کړې. د امریکا متحد ایالات او یو شمېر متحدان یې اوس پر دې غور کوي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر موازی حمله وکړي. د طبي مرستو ادارو په وروستیو کې وویل چې د شنبې په ورځ د بشار الاسد ځواکونو د ختیځې غوطې په دوما سیمه کې د مخالفانو پر مرکزونو د کیمیاوي ګاز حمله کړې ده. په حمله کې د دوما زیات اوسیدونکي وژل شوي دي. خو په دې اړه چې امریکا او متحدان به یې په سوریه کې د رژیم پر ځواکونو پوځي حمله وکړي، د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي: په دې اړه چې که هلته حمله وسي، زموږ توقع دا ده چې ټولې خواوې باید دا په پام کې ونیسي چې اول دوی داسې ګام پورته نه کړي چې تحریک سوی وي، دوهم په سیمه کې نازک حالت لا بې ثباته کولای سي. پیسکوف په لبنان کې د روسیې د سفیر د پرونیو خبرو په اړه په مستقیم ډول له تبصرې ډډه وکړه. په لبنان کې د روسیې سفیر پرون ویلي و چې هر راکټ به چې د سوریې پر لور توغول کیږي خنډ سي او د راکټ ویشتونکي دستګاوې به وویشتل سي. پیسکوف همداراز پر دوما سیمه د بشار الاسد د ځواکونو له لورې د کیمیایي ګاز د حملې په اړه له رپورټونو سره د خپل حکومت پر مخالفت ټینګار وکړ او وویل چې د پیښې په اړه باید له احساساتو پرته بې پرې څېړنې وشي. دوما دمشق ته نږدې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د مخالفینو په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل: تاریخ به دا ثبت کړي چې پر دې ورځ روسیې د سوریې د وګړو د ژوند پر ځای روسیه د یوې هیولا پر خوا سوه. په امنیت شورا کې پرون هغه طرحه رد سوه چې د روسیې له لوري جوړه سوې وه او هدف یې په دوما کې د وروستۍ حملې په اړه د څېړنو څرنګوالی و. نیکی هیلی په دې اړه وویل: روسیه طرحه د روسیې حکومت ته واک ورکوي چې څېړونکي انتخاب کړي او بیا د څېړنو پایلې هم وارزوي. په دې کې د خپلواکۍ او استقلالیت هیڅ اثر نشته. امریکا د څېړونکو انتخاب نه غواړي، نو روسیه هم باید دا توقع ونه لري چې څېړونکي به دوی ټاکي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر پر امریکا غږ وکړ چې د وضعیت په اړه په سړه سینه غور وکړي. او بیا پریکړه وکړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې له لندن فعالیت کوي ویلي چې د سوریه پوځ د دریو ورځو لپاره خپل ټول پوځي تاسیسات، هوایي ډګرونه او پوځي اډې بیړني حالت ته تیاری کړی دی. د فرانسې ولسمشر ویلي چې په سوریه کې د غربي دولتونو له لوري ممکنه حمله به یوازې د بشار الاسد پر کیمیاوي تاسیساتو وي او د روسیې او ایران په ګډون د بشار الاسد د رژیم له متحدانو سره کار نه لري.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې به توغندوی حمله وکړي او له بلې خوا روسیې ورڅخه غوښتي دي چې حمله ونه کړي. امریکا وروسته له دې دا پریکړه کوي چې په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه په استفادې په ملکانو باندې حمله وشوه. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د سولې پروسه پیچلې ده، خو په دې برخه کې د طالبانو چپ پاتې کېدل دوی سولې ته هیله من کړي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو خبر ورکوي او وایي چې په دې نښته کې دوه افغان امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د نیوزیلند لوی څارنوال ډیوډ پارکر نن اعلان وکړ چې د هیواد حکومت یې په افغانستان کې په هغو نظامي عملیاتو کې چې د ملکیانو د وژل کېدو ارزونه یې کوي چې په 2012 کال کې د نیوزیلند ځواکونو برخه پکښې لرله. نن د الجزایر یو نظامی الوتکه ولویده او پکښې 255 مسافر ووژل سول. د امریکا ولسمشر پر سوریه د توغندیو د حملې خبرداری ورکړی دی او د روسیې په ختیځ ښار کې یو هلیکوپتر لویدلی او شپږ کسان پکښې مړه شوي دي.
سپورتي خبرونه هم لرو. ناجیه صاپه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي د افغانستان خزینه هندبال ملي لوبډله به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د پاکستان په قربتوب هندبال سیالیو کې ګډون وکړي. د دې فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې هغه لوبډلې لوبیږي چې په جنوبي آسیا سیالیو کې ښځې لیدلې وي. نوموړي وویل افغانستان هم په دغه سیالیو کې د ګډون چانس خپل کړی چې پوره چمتووالی ورته لري. ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه د نارنج ګل تر نامه لاندې په جلال آباد ښار کې د بایسکل ځغلونې سیالي ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د بایسکل ځغلونې 40 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي وویل دغو سیالیو هدف د ورزشي فرهنګ دودول او د بایسکل ځغلونې د ورزش پراختیا ده. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ IPL سیالیو په 15مه لوبه کې چینایي سوپر کینګز د کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او په ټولو شلورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سره مقابلې لوبډلې ته 203 منډې هدف وټاکه. د کلکتې په منډه جوړونکو کې ویسټ انډیزي انډر رسلز تر نورو ډېرې په 6 توپونو 88 وټاپه 9 او کارتک 6 منډې وکړې. په ځواب کې د چینایي سوپر کینګز لوبډلې بیا یاد هدف د لوبې په 6 اورونو کې پوره کړ او یاد سیالي وګټله. د دغو سیالیو په بل لوبه کې چې د افغانستان پر وخت د ماخام په 6 بجو پیلېږي، راجستان رایلز د ډیلی لوبډلې په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي.
او سم مخی تر دې چې د بشری حقوقو او پروګرام او دغه راس اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې درواورو یو نړیواله موضوع. د فیسبوک جوړونکی یا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د امریکا کانګرس ته تللی وو او د فیسبوک د فعالیتونو په اړه د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی دی چې د نن د امریکا د مشرانو جرګې غونډې ته هم حاضر شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
مارک زوکربرګ پرون په کانګرس کې د فیسبوک پر تاسیس او د دغه شبکې د فعالیت پر بیلابیلو اړخونو خبري وکړه. هغه د نړۍ په کچه پر انتخاباتي پروسو د فیسبوک پر غیس د هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر امکان او له فیسبوک پر استفادې او پر فیسبوک د کرکجنو معلوماتو او ناسمو خبرو د خبرېدو پر مخنیوي بحث وکړ. مارک زوکربرګ ومنله چې د فیسبوک چلوونکي ونتوانېدل چې کمبرج انالیتیکا په نوم یوه شبکه چې له انګلستانه فعالیت کوي او ګڼل کېږي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې مرسته کړې وه د فیسبوک د کاروونکو د معلوماتو له استفادې منع کړي. د رپورټونو پر اساس کمبرج انالیتیکا د فیسبوک د سلګونو زره کارکوونکو معلومات راغونډ کړي وو او د هغو پر اساس یې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین ته مهم معلومات ورکړي وو. زوکربرګ همداراز ومنله چې فیسبوک نه دی توانېدلی چې د کرکجنو خبرو د ناسمو معلوماتو او د بېلابېلو هیوادونو په انتخاباتي بهیرونو کې له فیسبوکه د استفادې مخنیوی وکړي. مارک زوکربرګ د امریکا کانګرس په وینا کې څرګنده کړه چې په روسیه کې داسې وګړي شته چې په ځانګړي ډول موظف دي چې پر فیسبوک او نورو انټرنیټي شبکو نفوذ وکړي او د ځانګړو کړیو په ګټه کار ورڅخه واخلي. هغه د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د فیسبوک لاري د ممکنو مداخلو په اړه وویل:
One of my greatest regrets in running the company is that we were slow.
د دې موسسې د کارونو په مشرۍ کې زما لپاره یو خوشنونکي خبره ده چې مشکوله ایسوي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو پر مهال د روسیې معلوماتي عملیات ډېر ژر وپیژنو او بندي کړو. موږ داسې انګیرلې و چې هغوی به د انټرنیټ په مرسته یو لړ کارونه وکړي چې تکراري دي یا مخکې سابقه درلوده. موږ له دې امله پر فیسبوک انتخاباتي کاندیدانو ته خبر ورکړ چې شاید هغوی معلوماتو ته لار پیدا کړي، خو د روسیې د نویو انټرنیټي عملیاتو په پیژندلو کې مو کافي سرعت نه درلود. مارک زوکربرګ په 2004 میلادي کال کې چې د امریکا په هارورد پوهنتون کې زده کړه کوله، د خپلې لیلې په خونه کې د فیسبوک د شبکې بنسټ کېښود. مارک زوکربرګ وویل چې په وروستیو کلونو کې د فیسبوک شبکې هغومره پراختیا وموندله چې شاید یې هم یو وخت فکر نه و کړی. زوکربرګ وویل که په دومره کلونو کې موږ په خپل کار کې هیڅ تیروتنه نه وای کړې، دا به ممکنه نه و. هغه د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو کارکوونکو شمیر به چې د فیسبوک فعالیتونه به تنظیموي 20,000 ته لوړ کړي. دا کسان به د فیسبوک د کارکوونکو د معلوماتو د ناوړه استفادې د مخنیوي پر لارو چارو کار کوي. هغوی به پر فیسبوک هغه کسان چې په تقلبي معلوماتو پاڼې جوړوي یا ناسم معلومات خپروي بند کړي او د کرکجنو ویناو مخنیوی به هم وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په کمیسون کې د بشري سرغړونې نو د سیړونو د میکانیزمونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیاله مرغله معیار ده. معیار صاحب اشاره خلاص
مننه چې زه هم په خپل ور سره خپل سلامونه ټولو هیوادوالو او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه معیار صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت د بشری حقوقو د تضمین په برخه کې څو ډوله ژمنې یا تعهدونه لري.
مننه. حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې درې ډوله ژمنې لري. لومړی دا چې حکومت مکلف دی پر دې چې احترام ولري بشري حقوقو ته. دوهم دا چې باید خپل بشري حقوقونه حمایت کړي. او دریم دا چې باید د اجرا زمينه په هیواد کې د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره مساعده کړي. نو په دې حق لویلای شو چې حکومت د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره باید بشري حقوقو ته احترام ولري، حمایت کړي او د اجازه زمينه برابر کړي.
ډیره مننه. کله چې د وګړو حقوق نقضیږي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه میکانیزمونه لري؟
مننه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې حق له تقریبا 500 څنګه لري چې د وګړو د بشری حقوقو د نقضېدو لپاره کار کوي، لکه امبودسمن برخه، نظارت بررسی د ښځو برخه، د ماشومانو د بشری حقوقو د حمایت برخه، همدارنګه د معلولینو او معیوبینو څنګه، او په خاصه توګه کوم چې د نظارت او بررسی برخه ده هغه د کمیسون د یو کلیدی او یو مهمه څنګه ده چې په دې حق له هغه شکایتونه او د بشري حقوقو د نقص د سرغړونو کوم شکایتونه چې د برخې ترازی او د بریسه کوي زب تاسو ته هغه کوم تایمرایل چې کوي هغه تاسو په لنډه توګه تشریح کړم. د مثال په توګه مثلا کله چې موږ ته حضور یا وګړی یا هیوادوال کمیسیون ته مراجعه کوي او دو یا په سارنوالی کې یا محکمه کې یا هم کوم حق نقص شوی وي د هغې لپاره دا چې کمیسیون د هغې نه حمایت وکړي د هغې لپاره راځي کمیسیون ته مراجعه کوي. موږ اول د دوی هغه عریضه اخلو او ثبتوي په خپله هغه فرمه چې د کمیسیون له طرفه ترتیب شوې ده. پس لاغه که چیرته دوی حقوقی مشوره تزارت ولری هغه مشوره مرتور کوو او روس لاغه مونږ د دې شکایت زو په امغه مربوطه مرجع کې مستند چیرو او مستند سازی او پیګری کوي. کله چې مونږ د دې شکایت مربوطه مرجع کې لکه سنولی محکمه او یاداس نور مرجع هغه ته کله چې وګورو د دوی مشکل مونږ چیرو او که چیرته وګورو چې هغه ته واقعا د دې یو بشری حق نقص شوی دی دغه پاکل دی مربوطه مرجع سره خبرې کوو مکتوبی یا حضوري او د چیرته مثلا دوی وکیل مدافع تزارت ولري مونږ ورته وکیل مدافع ټاکو چې په جزایی البته په جزایی قضیو کې مونږ دوی ته وکیل مدافع ټاکو چې دغه سره مرسته وکړي. نو دغه میکانیزم دی د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره کله چې کمیسیون ته راځي او مراجعه کوي موږ ورسره ولاړ وو او ورسره چیرو
د بشری حقوقو د نظارت او بررسی په برخه کې په دې اړه تر مهاله پورې څومره فعالیتونه کړی دي؟
مننه. تاسو د سوال په انځوب کې باید وایم چې په خاصه توګه د نظارت او بررسی برخه په دې حق له څو فعالیتونه لري لکه مخکې چې ما وویل لومړی دا چې کوم شکایت چې حضوران مکتب دفتر رازی هغه مونږ ثبتو او بیا پس لاغه مونږ ګورو که چیرته حقوق بشری هغه چیرو او په دې مورد کې مونږ خپل اقدام کوو. او بعضی شکایتونه دي چې دوی مثلا بعضی مابوسین لا مابس نه یا زندان نه مکتب تلفونی تماس اخلي او وایي چې دغه مشکل مابس کې مونږ لرو دوسیې لري یا مثلا د مونږ حبس پوره شوی خوشکی ګنه بیا تلفون د طریقه دغه شکایت اخلو او پس لاغه ځو هغه مابس او دا پایګری کو. دوهمه مسله دا چې موږ تقریبا د شپږ ولایتو د سلب ازادي د محلاتونه موږ څېړنه کوو په میاشت کې یو وار هر وار د خزینه بخش مبس نه او د نارینه بخش مبس نه په میاشت کې یو ځل موږ نظارت لرو او په غیر نظارت کې موږ دغه د زندان کوم مشکلات لري هغه ګور او د مقامات سره دغه د حل په باره کې خبرې کوو او څو قضیه دي چې ما خپل نظارت درلود او نتیجه مثبت وه او په دې حق له مثبت نتایج لاسته راوړنې درلودې. دریم دا چې به د ولسمشرۍ د فرامینو په کمیسیون کې د پاغې کې موږ نظارت پاغې باندې نظارت لرو او دغه کمیسیون غړي هم یاستو چې تقریبا په هر کال په زرا و دوسیې د کمیسیون د نظارت تیری او پر دې باندې نظارت لرو او تقریبا داسې قضیه هم لرو چې د کمیسیون ټول اعضا په یو دوسیه باندې امضا کړی ده خو دفتن د موږ زموږ ناظر په دې توانېدلی دی چې په هغې دوسیه کې یو د حقوق بشر سرغړونه پیدا کړي او امضای نه کړي. نو دغه زموږ فعالیتونه و د نظارت او بررسۍ برخه کې چې ما لنډ تاسو ته وایم.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان سری کښه پولیس وژل شوی دی
تا کار وسیږي نه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه ځای شروع چې موږ وبو بندوبس کړی.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاس کپه دی اړه اوریدونکو معلومات ورکړي چې د نظارت او بررسي په برخه کې د بشري حقوقو کمیسون څومره لاسره وړنه لري
مننه اتاس د سوال په ځواب کې باید وایم چې د بشري حقوقو د کمیسون یو لاسره وړنه په تیر کال کې دا و چې د ټول په ټول افغانستان کې شپږ زره وسو اته تنه هغه زندانیان چې غیر قانوني سلب آزادي شوي وو د بشري حقونو د کمیسون په قانوني مداخله سره دوی خوشي شوي او د بشري حقونو د کمیسون بله لاسته راوړنه دا ده چې په تېر کال کې 3219 وارې د زندانیانو څخه دیدن نظارت شوی دی څېړنه شوې ده او د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي شوې ده او په تېر کال کې تقریبا دریز را 1515 مورد شکایتونه حقوق بشر کمیسیون تراغلی حوس ثبت شویدی دا یو د لاسرولن د بشری حقوقو د کمیسیون څخه ده او د بشری حقوقو د کمیسیون بل لاسرولن داده چې د ریاست جمهوری د فرامینو په کمیسیون کې تقریبا 1521 دوسیه دوی لیدل دي او دا غینه د 1021 تقریبا 1024 اتیا دوسیه تایید شوی دی او 1410 نور دوسیه د کمیسیون البته د بشری حقوقو د نماینده له طرفه رد شوی دا هغه لاسته راوړنې دي چې د بشری حقوقو کمیسیون په تیر کال کې درلوده
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک لامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشته مرسل
سلامونه قدرمنو دوستانو ستړي مشي نندارتون د عامه معلوماتو د زیاتولو ترڅنګ د بازار موندنې او تفریح یو ښه میله ده آیا د نندارتون له تاریخ او ارزښت خبر یاست؟
د نندارتونو تاریخ باید لکه چې د ټول متداوله علوم سرچینې د یونان د تمدن نه اخیستل شوې ده خوشبختانه دغه نندارتونونه هم هلته رامنځته شوي دي
که زمون خرسله او شي کوونی چې زمون د بیلابیل خلکو سره پیژندګلوي کیږي د خپل یو مارکیټینګ دی
په اوسنۍ خبرونه کې د نندارتون په جوړښت ارزښت او تاریخ خبرې کوو زه اکرام الله اکرامم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
قدر من دوستانو هر وخت په تیر بیا د پسرلی په موسم کې د افغانستان په ډیری ولایتو کې د بیلابیل شیانو نندارتونونه دایریږي په دې نندارتونونو کې کرنیز محصولات په کور کې جوړ شوي خوراکي توکي لاسي صنایع هنري آثار او ځینې هغه شیان ننداری ته کېښودل کیږي چې په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوند وي نندارچیان راځي د شیانو ننداره کوي او په اړه یې تاریخي معلومات پیدا کوي نندارتون په لومړي ځل یونان کې رامنځته شوی دی له هغه وروسته بیا د نړۍ نورو هیوادونو خپل لرغوني او ارزښتناکه توکي نندارتون ته وړاندې کړي دي په پیل کې په افغانستان او نورو نړۍ کې د نندارتون د تاریخ په اړه د موزیم له پخواني مشر عمر خان څخه پوښتو
دا نندارتونونه ورو ورو په حالت انکشاف کې او توسعه پیدا کړله د ساور نمخ کې دغه نندارتونونه د لرغونی ساحې په نامه سره ایجاد شوی وي مثلا د غزنی خونه د بامیان د شترک پایداوي د آی خانم همدارنګه د هدی او داسې نور نمایشګاوي هم په دې شکل سره وو د اووم د ساور نمخ کې څلور نندارتونونه چې متحده ایالاتو کې ایتالیا، جاپان او پاکستان کې وو اما دغه نه راوروسته منګه متعدد نړیوال نندارتونونه لرو چې د افغانستان د ملي موزیم اثار خصوصا د 2008 کال نه راوروسته د پټور کې دي په مختلفو هیوادو کې دنداری ته ایښودل شوي دي
په پخوا وختونو کې اکثره نندارتونونه په غذایونو کې دایریدل چې هلته به د خلکو تګ راتک ډیر و. د بیلګې په توګه د ابریشم لاره یادولی شو. دا چې هغه لاره د تجارت لپاره د خلکو مشهوره لاره وه، نو نندارتونونه به هم ډیر دایریدل. موږ له څو تنو څخه پوښتلي چې آیا نندارتون ته کله تللي که څنګه؟
شریف الله احمد زایم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ. زه خپله دغه د افغانستان داخلي تولیدات چې ورکې وړاندې کېږي دغه نندارتونونو ته ډېر ځم، یعنې ډېر خوند راکوي راته. د ما خو خپله دغه د پنبې غوړي ورکې واخیستل، کور ته مې وړ، یعنې ډېره ښه ذایقه یې درلود.
نوم جاوید منګل دی، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. ولی نندارتون ته خو نه یم تللی ځکه چې د وخت لکه وخت تللی نه یم. شوق یې لرم چې لاړ شم چې وخت پیدا کړم، خو نږدې نه م نه دی لیدلی.
د کابل په دې افغانانو کې بابرشاه سنتر هغه ځای دی چې مېرمنې او نارینه په خپله سیمه پورې اړوند بېلابېل توکي نندارې تک دي. دلته وطني غالۍ، د کور وسایل، د ماشومانو د لوبو شیان خرڅېږي. په خوا کې خواړه هم پخېږي. کله چې موږ انګړ ته دننه شو، د نندارتون د کېږدۍ ښایست دې ته وڅولو چې لومړی د نمایشګاه په خبر شو. د نمایشګاه شیانو ته د کېږدۍ زرغونې رڼا بله ښکلا وربښلې وه. په دې نندارتون کې چې د مېرمنو په لاس جوړ شوي توکي نندارې ته ایښي وو، له نظیفې سره چې د کور وسایل او د ماشومانو د لوبو شیان د خلکو نندارې ته وړاندې کړي وو، د نندارتون په ارزښت غږېدلی وو.
چې دوستانی ګوري ساتونه دي، د عکسونو قابونه دي، همدارنګ قلمدانۍ دي.
او د خاطر راست ډیر زیاتو برخه دغه د قران شریف پوخ ده.
نه خیر، ده د قران شریف پوخ نه دی، ده هغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده ځینې کوي، او کې د سمال چې ورګي.
او د خاطر د ګیلاسونه دي.
دقیقاً د ګیلاسونه چې کوم دوستان ویني، دا موږ نقاشي کوو. د خزې د ورځې په مناسبت باندې، د مور ورځې په مناسبت، د معلم ورځې په مناسبت باندې، او مختلف شکلونه ډیزاینونه دي ته موږ ورکو د رنگ په واسطه.
یو ګلاس هم دا اوس زما په لاس کې دی چې د خځې ډیر ښایسته انزور ور باندې رسم شوی، او خو کې لیکلي چې ځان دا اتمان د خځو د ورځې په مناسبت
باندې. دقیقا دا د خځې د ورځې په مناسبت باندې چې موږ دا نقاشي کړې.
دا څه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکری کې خېری دامنو چته خېری.
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دی، ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم، خپل کوشنیوال را ته راوړم.
کوشنیوال کې د مردکی کول
اتمان د امدا قصه او چې ما دا یې خېری، نو زما ډیر خوخیږي. هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگرنګه شکلونه لري، زما ډیر زیات خوخیږي. یو دلته چې کوم ماشومان راځي جوړي، بیا زه دا ورته راخلم.
لکه دې خواته کرا شو، دلته یو ډیر ښایسته نانځه کده، شین ټیکرای ده، سور کمیس ده، او یو ورکای دسکاول په لاس کې ده. دا راته دا چا جوړه کړی؟
دا زموږ سره ټیم کې یو ډیر زړه مورکی ده چې هغه د خپل کورنۍ مسؤلیت لري پر غاړه باندې.
او نظیفه جانې، اوس په دې باندې خبره ته وکړي چې دیو نندارتون جوړیدل تاسو ته څه ګټه لري؟
که زموږ خرڅلاو وشي، کوونی چې زموږ د بیلابیلو خلکو سره پیژندګلوي کیږي، نو کله چې زموږ پیژندګلوي د بیلابیلو خلکو سره وشي، دا خپل یو مارکیټینګ دی. او دلته دولتي کسان هم زموږ سره راځي، او همدارنګه غیر دولتي کسان، ملي تاجرین راځي په دې ځای کې. موږ د غوي سره معرفي کیږو، هم د خپل لوړ اهمیت لري.
تاسو د ځان په اړه خبرې وکړي، خپل چې دلته شیان راوړي، نندارې ته یې دی خلک ګوري، ته څومره ګټه کړې، څومره دغه شیان چې زحمت باسي جوړې بیخه خرڅېږي؟
ګټه خو ډیر کړې ده، په دې خاطر باندې چې د نندارتون په واسطه باندې دلته د ورځې زرها کسان کېدای شي چې راشي، او په دې مابین کې موږ کولای شو خپل آرډرونه واخلو.
تر اوسه په څو نندارتونونو کې تاسو ګډون کړی، او کوم څه جوړوي الته مخېدي؟
بریالي شوي په دې باندې چې هداقل شپارلس نندارتونونو کې موږ اشتراک وکړو. البته ټول داخلي نندارتونونه چې د دې نندارتون سره زموږ ولسم نندارتون دی.
د نندارتون ته چې موږ راغلي یو، له نورو نندارتونونو فرق کوي. مثلا دلته یو خیمه ده، د خیمې څلور خواوو ته توشه کړي، پوشتي ده، کونج کې ډېر ښکلی منګای ښایي، خو افشا ګلان دي. په ذهني لحاظ هغه شیان چې نمایشګاه کې ښودل کېږي یا نندارتون کې د غو لیدل څومره آرامښت در بخي تاسو ته؟
ما ته خپله ډېر زیات په دې خاطر باندې، زه د دې تر څنګ چې ځان قوي احساسوم، دلته زموږ نور خویندې چې راځي، زه په دې باندې ډېر خوشحاله کېږم. زه د آرامښت احساس کوم چې دا زما لپاره ډېر لوړه خبره ده.
درنو دوستانو، دلته نندارتون ته یو ورور هم ولاړ ده، هغه کوم څه چې دلته یې هغه ګوري. په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایه.
د ما نوم حاجي نصرالله ده،
زه د شینه د کلیما او دغه نن د ټول رغلم د دې په چا لکه تبات مې خسي دغه شان وګورم لاسي شان دل دسته خو خېګم
او کدي سره توه چې کله راځین نن درتون ته دغه شیان ګوري څومره بخانی یادونه در پیادیږي او دغه شیان چې ګوري د خپل هواد فرهنګ دوت سره څومره بلديږي
په خونی وختونه د ما د مور او د پلار یاد مې راځي مثلا مخ کې په کلی کې خزه ګسپان ساتله میګه ساتله دغه پښمې د شانه وړي ګلمې جوړ کړي وو هغه وختونه د ما په یاد
دا شایان چې دلته په نندارتون کې خېری دي موږ تاسو ته هیواد فرهنګ ته کلتور ته دوته دا څومره خېری څومره مفید دي
سابقه شایان دي چې موږ په کې دود وو په موږ کې رواج وو دا شنه مثلا د دسترخوانونه دي مثلا اوس پلاستیکي د سره مخه د بافته کول جوړول دي پښه موږ وایو کله دا شنه د دینه جوړي په دې کې ډېر خوشاله چې دا پاتې سي راته مثلا 50 کال یا 60 کال پس کې هم دا پاتې سي ډېر خوشاله کې چې دا د موږ دودونه لمنځه لا نسی
لا بابر شاه سن تر څخه څو قدم وړاندې د سړک بلې غاړې ته ملي ګالری ده هلته هم د بیلابیلو هنري توکو نندارتونونه دایریږي په چوي ځای کې مو د ګالری لوي کارکونکو شکرې سره خبرې کړي نوموړي وایي چې د نندارتون له دومره ارزښت سره سره بیا هم یو شمېر کسان په نندارتون کې لې خودل شوی شین سره دومره به احتیاطي کوي چې بیا د لیدلو وړ نه وي
ډېر کسان بیا موږ مخامخ ورته وایو چې داسې م کوي چې خرابېږي باید په رسنه کې په تلویزیون کې اعلانونه وسی خلک ته وایي دونه مهم دی
د کابل موزیم پخوانی مشر عمر خان چې مخکې مو هم خبرې واورېدې وایي چې ډیری هیوادونه په دې نظر دي چې افغانستان یوازې د جګړو هیواد دی خو همدې نندارتونونو د ذهنیت له منځه وړی کله چې په یو بهرني هیواد کې تاریخي توکي نندارې ته کېښودل کیږي نو ټول په دې پوهیږي چې موږ له لرغوني تاریخ سره داسې هنري او تاریخي آثار هم لرو چې مثال به په ټوله نړۍ کې ډیر کم وي
د افغانستان ساتل شوی آثار په اکتوبر 2018 کال کې فرانسې ته لاړل حالت ما د دې خلکو لیوالتیا ولیدله د دې خلکو ذهنیت کاملا تغییر وکړ څلوي کاله جنگ روان ده افغانستان یو بل څیره د افغانستان په نړیواله څرخه په مطبوعات کې ورته پیژندل کیږي اما کله چې د خلک راتل د نندارتون ولید نه یوازې فرانسې کې ټولې وادو کې چې د نندارتون غزور شوی ده اوس په چین کې ده د خلکو ذهنیت کاملا تغییر کیږي او افغانستان هغه قانون نه چې دلته وجنه ده د عیش ده قاعده ده انفجار ده انتحار ده تخریب ده مکتب سوځول دي بل چکونه ورانه ولدی بلکې دا داسې یو واده چې ډېر لرغونه تاریخ لري هنري ښکلا او دغه تاریخي فرهنګي آثار د دوی د پاره د تغییر د ذهنیت دا واخند د افغانان د پاره دی ویار ځای ده هم په دغه بد د بدبخت او اعمال باندې منګه شرمیږو په دغه مثبت تغییرات چې د آثار معرفي کې خلکو ته په دې کې سړی خوشحالي
درنو دوستانو په دې هیله چې د بیلابیلو توکو نندارتونونو نور هم په هیواد کې زیات شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره
ساز کی تیرندازا ہوں دیے ادب
گزار دی رسالتی تیر انداز خوندی گزار دی رسالتی تیر انداز خوندی ادب دے دل کی کم زبان درازا خوندی